द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو خدای وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د ګل روز د کال 2014 دسمبر د میاشتې دویشتمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې پنځه نیمه، واشنگتن کې د اتوار ورځ د شپې اته بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان راولپنډۍ ښار کې د نه نورو ترخګرو د پانسۍ لپاره تیاری شوی چې پکې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل هم دی. او داخله وزیر ویلي په راتلونکو دوو دریو هفتو کې به 1500 ترخګرو ته پانسۍ ورکړي.
د پنډۍ د اډیال اجیل چارواکي وایي د نه نورو ترخګرو د پانسۍ په تختره زنګولو تیاری مکمل شوی دی چې پکې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری هم شامل دی.
د پیښور په سکول د خونړۍ حمله وروسته د ترخګرۍ لپاره خصوصي تګلارې لپاره د ماهرانو ډله به نن خپله د خپل پلان خاکا پارلماني کمیټې ته وړاندې کوي. څېړنکار وایي پاکستان به د ترخګرۍ جرړې هله ختموي کله چې خپله پالیسۍ بیخي د سره بدله کړي.
ټرن اراوند پالیسۍ کې پکار دي کاغه نشي دي. نو زه نه ګڼم چې راګې په پیښور کې یا په فاټا کې یا په سواد کې روسیا بارډر ایریا کې اوسو اپریشن کول یا زرګوزر کسان شتل دا غي نه بده مسله حل.
او په تونیزیا کې د دویمې مرحلې صدارتي ټاکنو کې د روشن فکر پارټۍ کاندید د ګټې دا وکړي، خو عام ولسوای بیروزګاری او ملکي امن ته اړتیا ده.
انا نقول ان شاء الله نهار اليوم يكون نهار مبروك على تونس.
دا وایي چې هله لري که سو کوم صدر جوړ شي هغه به نوې کل سره مرسته کوي، د بیروزګاری خاتمه به کوي او امنیت به پرځای کړي.
قدر من اردن کو په دینم ساته خبری خبرونه کې په مهم موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکه اوري. موږ سره اوسې خبر لږه خبرونه تفصیل ته. د پنجاب راولپنډۍ ښار کې پاډیالا جیل کې پراته نور نه کسانو ته د پانسۍ ورکول لپاره تیاری سرته رسیدلی او څو وخت هم ورته پانسۍ ورکول کېدای شي. په دغه نه کسانو کې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری، د مشرف پر ضد حمله کوونکی خالد محمود په اگست کال 2008 کې د وسلې په فیکټري حمله کې نیول شوې، حمید الله د دفاع وزارت په گاډي کال 2008 ستمبر په 14 نیټه برید کې ککړ مجرم امیر عادل، کال 2002 د فروری میاشتې په 26 نیټه د راولپنډۍ په خار کې په امام بارګاه حمله کوونکی ککړ طاهر محمود، حافظ نصیر او حبیب الله محمد اسلم چې د صوبایي اسمبلی غړی وجلې وو او د امریکا په سفارتخانه حمله کوونکی ذوالفقار علی په دغه کې شامل دي. د پاکستان داخله چارو وزیر چودونی سار علی خان ویلي دي چې راتلونکو دوو دریو هفتو کې به 1500 ترخګر قیدیانو ته د پانسۍ سزا ورکړي. داخله وزیر ویل چې د دې قیدیانو د رحم درخواستونه د وړاندې نه رد کړی شوې دي. داخله وزیر د دې خبرې هم وضاحت وکړ چې د پیښور د پیښې نه وړاندې د پانسۍ په سزا بندیز ختم کړی شوی وو. د وویل چې د پانسۍ د سزاګانو سره به د ترخګرو غبرګون هم مخې ته راځي، د کومې چې استخباراتي ادارو دوی ته هم ویلي دي، خو د پیښور د پیښې بدل به ضرور اخلي. داخله وزیر دا هم زیاته کړه چې موږ د جګړې په حالت کې یو او دا جنگ به ضرور ګټو. د پیښور په سکول د خونړۍ حمله وروسته وزیر اعظم میانواز شریف د پانسۍ په سزا د بندیز ختمولو وروسته پرون څلور نور ترخګرو ته پانسۍ ورکړه. د پنجاب په فیصل آباد ښار کې تیزندې شوو کسانو کې د ملک پخوانی صدر پرویز مشرف د وژنې پلان جوړونکي هم شامل دي. په دغه کسانو کې غلام سر جوړ کړی وو. په دغه کسانو کې غلام سرور، رشید ټیپو، زبیر احمد او اخلاق احمد چې د روس سره تعلق لري هم شامل دي. د جمعې په ورځ ډاکټر عثمان او ارشد محمود ته هم پانسۍ ورکړې شوې وه. د پیښور خونړۍ پیښه چې پکې تر 1500 پورې کسان وژل شوي او پکې 1300 پورې ماشومان هم دي، په لړ کې یو شکمنه تند امنیتي ادارو لخوا د پنجاب صوبې په ټوبټک سنگ سیمه کې گرفتار کړی شوی دی. تیره ورځ د استخباراتي ادارو لخوا د معلوماتو په اساس خصوصي عسکرو د ټوبټک سنگ په کمالیا سیمه کې د محمد ارشد په کور چاپه وخل او گرفتار یې کړ. د دې وړاندې د یو بل گاونډي کال 2008 کې د اسلام آباد په میریټ هوټل حمله کې نیول شوی وو. د پیښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د حمله نن و مورز ده او تر دې وخته د پیښې غمزپلی خار کې هر خوا سوګ او خفګان دی. تیره ورځ تر نا وخته خلک او خپل خپلوان د سکول مخې ته راتلل. د پاکستان داخله وزیر ویلی دی چې د پارلماني کمیټې له خوا جوړ کړل شوی د ماهرانو ډله به نن د ترخګرې پر ضد خپل پلان مخې ته راوړي چې پرې سبا له د کمیټې غړي به بحث کینی. د ده هم وویل چې وزارت یې د ملک څلور واړو صوبو مشرانو ته ویلي دي چې د پولیسو مشران دې هر هفته یوه داسې غونډه کوي چې پکې د ترخګرو لخوا د کومو حملو د مخنیوي په لار بحث کوي. داخله وزیر زیاته کړه چې د ملتو علماو یوه غونډه یې هم رابللې چې په عمومي صورتحال به ورسره بحث کوي. بلخوا تونیزیا کې د صدارتي انتخابونو د دویم مرحلې لپاره پرون ووټونه واچول شول. لومړی غیر سرکاري نتیجې ښایي چې د روشن فکره پارټۍ غړي بی جی سید السیس السبیسی د خپل مخالف کاندید چې موقتی صدر هم دی منصف مرزوکی پر ضد سمدستي د ګټې اعلان وکړ.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
په پېښور کې د آرمی پبلک سکول پر ضد چې کوم برید د ترخګرو لخوا د تیر نهې په ورځو شو او پکې دغه بې درده ظالمانو تر څلوېښتو پورې ماشومان یو سل څلوېښتو پورې ماشومان او لس پورې د دغه سکول اساتذه یا استادان هم ووژل. د دغه پېښې وروسته په پاکستان کې د ترخګرو پر ضد د پالیسۍ بدلون په دې شکل کې ولیدل شو چې ترخګرو ته پانسی ورکړې شو. د تر دې وخته پورې شپږو کسانو ته پانسی ورکړې شوې او نور داخله چارو وزارت یا وزیر وایي چې پنځوس و ترخګرو ته راتلونکي دوه درې هفتو کې پانسی ورکړي. نور تفصیل زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پیښور کې د ماشومانو او استادانو په بهترسۍ سره د قتلان وروستو وزیر اعظم میانه باش شریف په هیواد کې د پانسۍ د سزا نه پابندي اوچته کړې چې تر مخه یې په لومړۍ څو ورځو کې شپږو ترهګرو ته پانسیانې ورکړې شوې دي چې اکثریت پکې په پخواني صدر پرویز مشرف په حمله کې ککړ وو. د پینډۍ د اډیال اجیل چارواکي وایي د نه هنورو ترهګرو د پانسۍ په تختر زنګولو تیاری مکمل شوی دی چې پکې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری هم شامل دی. چا چې په اسلام آباد کې پرانا ورځ د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د توهین رسالت په تور کې وجلې وو. ول چې سلمان تاثیر به ویل دغه قانون کې د اصلاحاتو ضرورت دی او بې ګناه خلک پکې زورول کیږي. د ممتاز قادری د نیولو پس یو شمېر د تندرو فکر وکیلانو اسلام آباد کې په عدالت کې د یوې پیښې په وخت په ممتاز قادری ګلونه شیندلی وو او د هغه په حق کې نارې وهلې وې. د پینډۍ په اډیال اجیل کې په پانسی کې دونکو کې کال 2008 کې په وا فیکټری د حملې ملزم حمید الله، په پینډۍ کې د دفاع د وزارت په بس د حملې مجرم امیر عادل او هم د پینډۍ امام بارگا نجف باندې د حملې مجرمان طاهر محمود، حافظ نصیر او حبیب الله شامل دي. په دغه قیدیانو کې د ایئر فورس پخوانی ټیکنیشن خالد محمود چې په پخوانی صدر جنرال مشرف په حمله کې مجرم ګرځول شوی هم شامل دی. دا اډیاله د جیل د چارواکو تر مخه کال 2013 کې د اسمبلی غړي په وجنه او یو شمیر نورو کیسونو کې ککړ مجرم محمد اسلم او د امریکې په سفارتخانه په حمله کې ککړ ذوالفقار علي هم شامل دي. دغه نه هو ترهګرو د پانسۍ ټول انتظامات پوره شوي دي او ډېر زر به په اډیال اجیل کې د پانسۍ په تخته وخېجول شي. د پاکستان د دفاع وزیر چودري نثار علي خان وایي 1500 ترهګر به په هفته دوه کې پانسۍ کړی شي. د چا درهم اپیلونه چې د وړاندې نه صدر ممنون حسین مسترد کړي دي. بلخوا په پېښور کې په سکول د ماشومانو د قتلان خلاف په ټول ملک کې د احتجاجونو لړۍ لا هم جاری ده او تېر ورځ هم یو شمېر خلک ځپل شوی سکول ته ورغلی او هلته د وجل شو ماشومان او استادانو په یاد کې شمه بلی کړی او د سکول دروازې ته د ګلونو گیړی ایخی دی. په دې موقع پر راغلی خلکو کې یو پیغله خدیجه وای ترهګر غواړي چې پښتانه له تعلیم نه محروم کړي، خو له دې پیښې پس هم خلکو ته پکار دی چې خپل بچی خپه ډاډه زړه سکولونو ته لیږي.
مزمت هر څوک وی مزمت هر څوک بس پخلی الفاظ دی استعمال کوي، مونږ به مزمت کوو، مونږ به دې خلاف کوي، خودی هیڅ نشي کولای. نو مونږ غواړو چې صرف زمونږ ګورنمنت نه، نه صرف زمونږ فوج بلکې زمونږ عوام د مرایوزي شي او دې خلاف دي جهاد کې هغه جهاد د چې مونږ عمده وړ بار بار د سکولونو ترالې کو هغه تعلیم حاصل کی دي ته پته لګي چې دې مونږ یاري چې مونږ واړه په سکولونو باندې حمله کړی به واړه باندې خموږ نه باندې خپل واړه.
په دغه سکول کې د ماشومانو د وجنې په خلاف په 400 کې حمله یا مظاهره شوه ده. په دې موقع یو تن وای پښتانه یو او د خپلو بچو د وینې د یوې یوې قطرې بدل به اخلو.
دشتګردو تا که داوی طالبان نوم دی او که هر څو او د دې یو سل دوه موقع پرته ده که خپل ما وجنې نه اوم دیو دا پردي سر په حکومت کې هم داسې کسان وي چې هغه وچره دا خپل دیو دا پردي نو دا غلطه ده که خپل ما وجنې نه اوم به تیزه بدللم او که پردي ما وجنې اوم به تیزه بدللم او د دې یو سل دوه دیرش غوټو د وینې د یوې یوې قطرې حساب چې کوم دی نو هغه دې دشتګردو تا که داوی طالبان نوم دی او که هر څو نوم دی زمونږ ورته ورپورې دي او په کار دی چې مونږ پښتانه باقي یو موټی شو پنره مړ شو هسې مرو نو چې پنره مړ شو پکار ده چې دا شی باقی وړخته شي ختم شي چې مونږ هم سا واخلو او مونږ هم سر وشتو.
په پیښور کې په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول د حمله پس امنیتي عسکرو په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات او هوایی بریدونه تند کړي دي او مطبوعات وایي پوځي مشر راحیل شریف د طالبانو مشر مولا فضل الله په ضد د پوځي عملیاتو ترسره کولو په لړ کې افغان چارواکي هم په اعتماد کې اخیستي. همدغه شان د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ترهګرو پر ضد د لټون عملیات هم تیز شوي دي او پولیس وایي د پنجاب ټوبه ټیکسنګ کې د پیښور د آرمی پبلک سکول په پیښه کې ککړ مشکوک تن ارشد نیولی دی. پولیس وایي د ارشد په پیښور کې د سکول په حمله کې ځانمرګي تنانو سره د موبایل رابطه وه. د ارشد ګاونډیانو مطبوعاتو ته ویلي دی وړاندې په اسلام آباد کې په میریټ هوټل د حملې په تور کې هم نیولی شوی و. د دمور صغرا بیبی مطبوعاتو ته ویلي د دې زوم محمد اشفاق په میریټ هوټل د حملې وروسته افغانستان کې پټ دی او زمونږ ورسره هیڅ قسم رابطه نشته. ولی پولیس وایي ارشد د خپل اوخي محمد اشفاق سره اوس هم رابطه لري څوک چې ترګری په پیښو کې ککړ دی او په افغانستان کې پټ دی.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اورئ.
څېړونکي د پاکستان په حالاتو چې کوم نظر ساتي وایي چې د قبایلي سیمو او یا د خیبر پښتونخوا په ځینې برخو کې د عملیاتو په کولو باندې ترهګري په ملک نه ختمیږي او باید چې دغه مسلې جرړو ته رسیدلې نه وي او تر څو چې دغه نوې پالیسي جوړوونکي چې به نن کوم د ماهرانو یوه ډله د پارلماني کمیټې لپاره خپل د ستراتیژي چې کوم د هغې یو خاکه دغه به وړاندې کوي هغوی ته د بحث لپاره نو وایي چې په دغه کې باید داسې خبرې وشي چې د پنجاب صوبې په ځینې برخو کې چې کوم ځینو کې دغلته کې مرکزونه یې دغه ترخګورو په جنوبي پنجاب کې دي که په اسلام آباد کې دي او که د دې سره خوښه کې په نورو سیمو کې دي باید چې د دغه پر ضد باندې هم ګامونه واخیسته شي. د ډیور رادیو خبریاله رابعه پیر په دغه نور تفصیل د اسلام آباد نه خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پېښور آرمی پبلک سکول کې مخې ته راتلونکې د پېښو وروسته حکومت یو ځل بیا د ترهګرو په ضد داسې ښکاري چې ملا یې تړلې ده. ترهګرو ته د پانسۍ سزا بحاله کړې سوه. هره ورځ د ترهګرو د موندلو لپاره سرچ آپریشن د هېواد په ټولو برخو کې روان دی او د دې په ضد د عملیاتو د منصوبه بندۍ لپاره کمیټې پر کمیټې جوړیږي. خو د دې هر څه باوجود څېړنکاران دا ویره څرګندوي چې حکومت یا فوج د دغه ترهګرو د مخنیوي تر هغه کامیابه نسي کېدی تر څو چې پنجاب اړخ ته هم پام نه وي راګرځولی او په پنجاب کې موجوده تندرو په ضد یې عملیات نه وي کړي. د حکومت د دغه رویې په اړه نامتو جرنالیست حسن خان د ډیوه ریډیو سر په خبرو کې وایي
نو دا داسې دی چې لګته د دې مسلې هغه اصل هغه روټس یا ځیلې چې کوم دی هغه مونږ نه ایډرس کړو بلکې هغه شخ تراشي چې ورته وي هغه کېږي. که تاسو وګورئ دهشتګردي چې کوم دی دا یو مایند سیټ دی. دا که ته څومره هم دا کسان دغه کړو نور به د دې نه به د دې په ډبل باندې پیدا کېږي. او دا مایند سیټ لکه که تاسو وګورئ نو دا په ټول ملک او بیا په خاصه توګه زه خو خپله باندې دا وایم چې د دې مایند سیټ د دې شروع د پینډای نه پکار ده. ځکه زمونږ سیکورټي اسټابلیشمنټ هسټوریکلي مونږ وګورو نو دوی دا یو کیپ تیار کړی دی د یا د کشمیر دپاره یا د افغانستان دپاره په هغه ډیبیټ کې که نه پرېوځو خو دا یو حقیقت دی چې دا ځینونه مونږ کړي دي په ماضي کې کشمیر ته دا خلک لېږل او یا دا او دا زیاتره ګروپونه چې بیا کم دي د کشمیر دپاره دوی زیاتره بیس چې کوم هغه پنجاب پاتې شوی دی. دې کې څه شک نشته چې ټریننګ سنټر په خیبر پختونخوا یا په آزاد کشمیر کې وي، خو لکه ایدیولوژیکل ګروپ چې کوم دی هغوی قیادت او د هغوی بیس چې کوم هغه پنجاب پاتې شوی دی. نو که موږ غواړو چې دا مسله د زړه د خلاصه موږ دا حل کړو یا دا ایډریس کړو، نو د هغې دپاره به دا لړمبې د دوی چې دا کوم بیس دی یا دا ذهني یو دغه چې ورکوي دا مایند سیټ چې کوم دی دا به بدلول غواړو. د مایند سیټ بدلول دپاره د دې شروع د پینډای نه پکار ده، د اسلام آباد نه پکار ده، د لاهور او بنیادي شی خو زه دا وایم چې ستا ټول یو ټرن اراؤنډ پالیسۍ کې پکار دي. که هغه نه شي وي نو زه نه ګڼم چې یارګینې په پېښور کې یا په فاټا کې یا په سوات کې یو سیا بارډر ایریا کې یو څو آپریشن کول یا زر دوه زره کسان ایستل دا هغې نه به دا مسله حل شي.
د ډان پر ورځپاڼه کې خپور شوي یو آرټیکل کې لیکوال کارل المیډا په خپل آرټیکل کې یوه کیسه څرګندوي چې تیر کال د تراګرو د پیښو وروسته کله چې د وزیر اعظم لاړخه مطبوعاتي غړي راغوښتل شوي وو، نو د دغه پیښو په اړه د تحریک طالبان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کراچی اسلام آباد خراب تراګر د افغانستان طالبان تر دا هنده پورې د حقانی د ډلې نوم هم واخیستل سو، خو د پنجاب نوم چاري هم نه و. خو بل پلو ته مطبوعاتي رپورټونو وخت په وخت ویلي دي چې د مسلم لیگ د څه مشرانو د دغه تراګرو ډلو سره ښه اړیکې دي، چې پر یوه موقع د وزیر اعظم میاں نواز شریف څخه په پنجاب کې د تراګرو په اړه وپوښتو، نو دوی دا خبره په سختي سره رد کړه او ویل چې په پنجاب کې څه قسمه تراګر نشته. بل په آرټیکل کې دوی د پخوانی فوج د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په اړه د یو بلې کیسې په محل وایي چې هم په داسې غونډه کې یو وخت د پنجاب په اړه د دوی څخه پوښتنه وسوه. نو جنرال کیانی که څه هم په ښکاره پوښتنې کوونکي ته څه ونه ویل، خو وروسته یې راوبلو او ویې ویل چې دوی خپل په دور کې څه بل محاذ پرانستل نه غواړي. او اوس هم که وکتل سي نو تر څومره حده پورې چې غونډې سوي دي او د پېښور پر پېښه او پر تراګرو خبرې روان دي، خو د پنجاب نوم چرته نه دی اخیستل سوی. او دغه رنګه د کایرل المنډا تر مخه د لال مسجد جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز که څه هم د جمعې په ورځ په سرګند خپل په جماعت کې وایي چې کچېرې دوی ونیول سو نو انتظامیه به ټول پاکستان کې احتجاجي ریلي نسي ودرولی، او کچېرې دوی ووژل سو نو په دې عکس العمل کې به دومره ځانوژونکي بریدونه وسي چې د دوی د ورور عبدالرشید د وژنې وروسته کېدونکي بریدونه به هېر سي. خو داسې ښکاري چې سیاسي او پوځي مشران په دې هر څه پوه دي چې دا هر څه کېدی سي. دوی غواړي چې مولانا عبدالعزیز او په پنجاب کې موجود د دوی په شان پر نور خلکو لاسته سروانه چوي او دوی به هر وساتل سي، ولې چې هر یو مشر غواړي چې د دوی په دور کې یو بل محاذ پرانستل نسي. خو بل اړخ ته څېړونکي ویره څرګندوي چې د دوی دغه خاموشي په راتلونکي ورځو کې د بدې څخه د بدترو پیښو پلو ته تګ کولی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د متحده قومي موومنت پارټۍ لخوا هم په کراچۍ کې مظاهرې شوې دي او د لال مسجد د خطیب او د دغه لال مسجد پر ضد باندې دي نارې وخلې دي، او دغه پارټۍ خپل اف آی آر هم په اسلام آباد کې د لال مسجد پر ضد درج کړی دی. د لال مسجد خطیب د پېښور چې کومه پېښه شوې په دغه کې د طالبانو غندنې د کولو څخه انکار کړی وو، او هم په دغه وجه باندې دغه مظاهرې په اسلام آباد کې د عامې ټولنې د خلکو لخوا هم شروع شوی وي، او بیا اف آی آر دغلته کې درج کړی شو. په دې باندې نور تفصیل د کراچۍ څخه د ډیو رادیو خبریال فضل عزیز په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د متحده قومي عمومین ډلې لخوا په کراچۍ او د سند صوبې په نورو برخو کې د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز د بیان په ضد مظاهرې په داسې مهال شوي چې د لال مسجد خطیب د خالی په ورځ سوشل میډیا باندې یو ویډیو پیغام کې د ایم کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین ته بزدل د جامع حفصه قاتل او پاکستان ته دراتلو سره دړکا ورکړې ده. د ایم کیو ایم د مظاهرو په محل د مولانا عبدالعزیز د نیولو او د هغه په ضد د قانوني کاروای غوښتنه هم شوې ده. د ایم کیو ایم ډلې خواجه اظهر الحسن وایي جامع حفصه مدرسه او جماعت نه دی، بلکې د سی ڈی آئی پزمکه قبضه شوی او مولوی عبدالعزیز پر خپل وګټو لا ځای جوړ کړی دی. د مولانا عبدالعزیز په ضد د ایم کیو ایم لخوا د کراچۍ په عزیز آباد تڼه کې د مذهبي کرکې خورولو او سایبر جرمونو کولو مقدمه هم درج کړی شوې ده. د لال مسجد د خطیب لخوا د پیښور په سکول د برید د غندنې نه کول وروستو د جمعې په ورځ د ایم کیو ایم لخوا د دغې حملې په ضد کراچۍ کې ویستل شوي لاریون ته الطاف حسین په ټلیفوني وینا کې لال مسجد او جامع حفصه د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مسجد زرار په رنګ بللي او د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې په لال مسجد کې هم اسلام او مسلمانانو ته د تاوان اړولو تبلیغ کیږي. نوموړي د لال مسجد او جامع حفصه د بندولو غوښتنه کړې وه. الطاف حسین خپل یو تازه بیان کې ویلي، مولانا عبدالعزیز په مدرسه کې په خپلو ویناګانو کې جنکو او هلکانو ته د خودکش جوړېدو، طالبانو، القاعده او داعش تبلیغ کوي. په کراچۍ کې د مذهبي ډلې سنی تحریک لخوا هم یو دستور کې د لال مسجد د خطیب په ضد د کاروایۍ غوښتنه شوې ده. د سنی تحریک مشر ثروت اعجاز قادری هم لال مسجد د مسجد زرار په نوم بللې او د لال مسجد د بندولو غوښتنه یې کړې ده. دستور کې د مذهبي ډلو مشرانو د حکومت نه د پیښور په پیخه کې ککړو ته د سزا ورکولو سره د پولیو په ټیمونو د حمله کوونکو په ضد د کاروایۍ او په ملک کې د لاقانونه ګرځول شوو ډلو په اهلو زلو د بندیز غوښتنه کړې ده. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیبه ریډیو، کراچۍ.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس آف امریکا ډیبه ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
په عرب نړۍ کې د جمهوری انقلاب د راتلو لومړی ملک تیونس و. تونیزیا چرته چې د یو شهنشاهي حکومت خاتمه وشوه، د هغې وروسته په لومړي وار صدارتي انتخابات وشول. د دغه صدارتي انتخاباتو د دویمې مرحلې وټونه تېره ورځ شوي دي چې پکې روشن فکره کاندید د کمپاین مشر د ګټې اعلان هم کړی دی. په دغې نور تفصیل زموږ همکار کلیم افضل د وایس آف امریکا په راپور کې وړاندې کوي.
په تیونس کې د صدارتي انتخاب دویم پړاو هم تیره ورځ پای ته ورسید. په صدارتي انتخاب کې دوه پخوانی سیاستمدار مقابلې ته راوتي چې د دواړو تیر وخت د یو جدا نمونه پاتې شوی. په لومړي پړاو کې چې کم کامیاب امیدوار وو، د هغه نوم باجی قائد اسیپسی او عمر اتاتیا کاله دی. تیر نومبر په میاشت کې دا لومړی پړاو ترسره شوی وو. د ښاغلي اسیپسی تعلق حرکت النداء تونس ډلې سره دی، کومه چې د اسلام پالو مخالفه ډله ده او په اکتوبر کې د پارلیمان زیاتره څوکۍ هم ګټلې دي. په پارلیمان کې خپل واک مضبوطولو لپاره یې وړو ډلو سره اتحاد هم جوړ کړی. په دغه اتحاد کې کاروباري، تجارتي اتحادیې او د تیونس انقلاب وړاندې حکومتي چارواکي هم شامل دي. دغه پخوانی مشرانو کې صدارتي امیدوار اسیپسی هم شامل دی، چا چې پخوانی د هیواد شړل شوی صدر زین العابدین او د هغه وروستو حبیب بورقیبه سره هم کار کړی. د الباجی قائد اسیپسی مقابله دا وخت تیونس موجوده 15 کلن صدر منصف مرزوقی سره ده. خاغلی منصف مرزوقی د بشری حقوقو مبارز پاتې شوی او د پخوانی صدر زین العابدین په وخت کې د هیواد نه بهر په ژوند تیرولو هم مجبور شوی وو. نوموړی هم اتحادی حکومت جوړ کړی وو. مینځره و حرکت النهضه سره اتحاد کړی وو، کم چې تیر کال پای ته ورسېده. دا وخت نوموړی په اسلام پالو اړه لري چې دوی به حمایت کوي. تیر ورځ موجوده صدر منصف مرزوقی هم خپل ووټ په ساحلي ښار سوسا کې واچوو. په دې موقع د وویل
ثوره تتواصل، الديمقراطيه تتواصل، الحريات سيقع يعني سيقع احترامها انه سيكون هناك توازن.
صدر مرزوقی ژمنه وکړه چې د بنیادی حقوقو پالنه به کوي او د هیواد جمهوري عمل او انقلابي تګلار به همدا شان جاری وي. نو موړی زیاته کړه چې په عرب نړۍ کې تیونس یو روحانه ځای لري او کچری واپس خپل زوړ وخت ته د تلو هڅه وکړو نو دا نوې جذبه به بیا په مکمله ختم شي. د دواړو امیدوارانو صدارتي کمپاین منفی لار اغسته. موجوده صدر خاغلی مرزوقی په سپسی تور لګاو چې غواړي د انقلاب په وخت تختیدلی پوځیان واپس راولي، او بلخوا سپسی وایي چې د تیونس موجوده صدر منصف مرزوقی تندره و فکر لري. اسیپسی د موجوده صدر سره د مناظرې هم انکار کړي. کچری اته اتیا کلن اسیپسی دا صدارتي زغل ګټي نو د ډله بعد د تیونس په اهم سوکو خپل واک قائم کړي. د فرانس یوې خبری ادارې فرانس سلیری سره په یوې مارکې کې اسیپسی وایي د ډله به خپلو همفکره ډلو سره اتحادی حکومت جوړوي. د تیونس په نوی آئین کې صدر ته محدود اختیارات ورکړی شوی، څوک به چې امنیت، دفاع او خارجي امور ذمہوار وي، او پارلیمان به دا فیصله کوي چې څوک به وزیر اعظم جوړیږي. د تیونس اولس دغه انتخاباتو ته په کوم نظر ګوري؟ په دې اړه دا یو زنانه چې هم وایي:
انا نقول ان شاء الله نهار اليوم يكون نهار مبروك على تونس، وان شاء الله يا ربي وفقنا يجينا الرئيس هو اللي بشي حقق
دا وایي چې هیله لري که څوک هم صدر جوړ شي، هغه به نوی کل سره مرستې کوي، د بیروزګارۍ خاتمه به کوي او امنیت به پرځای کړي. په تیونس کې راغلی انقلاب اقتصاد او د هیواد نظامی اډانه سخته د بد اغیز سره مخ کړي. بیروزګاری، بد امنیت او په هیواد کې د تندرو اسلام پالو زیاتوالی داسې مسلې دي چې نوی حکومت به د یو غټ چیلنج سره مخ کړي.
اوسم راځو د صحت په اړه باندې یو راپور په لوتہ. د تیر کال یعنی دا چې کم کال روان دی، دا به زر چې کم پای ته رسیږي، ورځې ډېرې لږې پاتې دي. هم د دې کال چې کم تیره برخه ده، په دغې کې تر ټولو خطرناکه ناروغي د ایبولا مخې ته راغله، او د دغې له کبله 13,000 خلک په دغه وایرس باندې ناروغه شوي دي، او په دغه 13,000 کې 10,000 خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې باندې تاسې ته زمونږ همکارا پوزنجوم بیبی نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کال 2014 په ډومبنو سو میاشتو کې د ایبولا ناروغتیا د وبا په شکل کې غربي افریقا کې راخوره شوې وه، او تر اوسه پورې لا سم د لاس لاندې نه ده راغلي. س 13,000 خلک په دې مرض ناروغه شوي دي، او د 2,000 نه سیوا په کې مړه شوي دي.
د کال 2014 په اخري ورځو کې
د ګینی نومې افریقایي هیواد په کلیوالي سیمه کې د ناروغتیا سر راپورته کړی وو، او بیا تر لایبیریا او سیریلیون پوره خوره شو. نایجیریا او مالی پوره هم ساسر ورسیدو، ځکه چې یو نه بل ته لګی دن کی ناروغتیا ده. د ایبولا مرض داسې سخت وبائی شکل کې وړاندې کله هم نو راغله. ټام کینین د امریکای د سنټر فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریوینشن یا سی ڈی سی کې د سنټر فار گلوبل هیلت مشر دی، وای چې د ګینی، سیریلیون او لایبیریا نه سیوا چې کوم چرته کې د ایبولا مرض رسیدلی وو، نو هغه په اسانه د لاس لاندې راوستي شو، ځکه
چې ځایي خلک د ایبولا
مرض پیژني او د دې د ختمولو لپاره کوششونه کوي. د ایبولا ناروغ ته لاس نه ور وړي. په دې مرض چې څوک مړ شي، نو هم داسې په احتیاط ښخوي چې وجود ورسره ونه لګي. لاسونه د بلیچ والا محلول سره وینځي، او یو بل سره هم لاس نه لګوي. دې سره به د دغې وبا مخنیوی وکړی شي. خلیشا نیلسن چې په سی ڈی سی کې د ډیزیز ډیټیکټیو په حیث کار کوي، د هغې وینا ده چې ځایي خلک د جنګونو جګړو له سببه یو داسې ویره لري په زړونو کې چې بهرنو خلکو سره کار کول نه خوښوي، او کوم کارونو سره چې د ایبولا مرض نور هم سیوا کېدی شي، نو د هغو پرېښودو ته تیار نه دي. بل دوی عجیبه شانتي وهمونه لري چې دا مرض یو لعنت دی، یو غضب دی، یا دا چې دا یو شیشک راغلی وه نو هغې خور کړی دی. د تیرې مارچ د میاشتې په اخرنیو ورځو کې ډاکټرز وداؤټ بارډر له طرفه د ایبولا د ناروغتیا په اړه وویلی شو چې دا اوس د وس نه وتی خبره ده. بیا د تیر اګست په میاشت کې د صحت نړیوالې ادارې یا WHO له طرفه دا ناروغتیا په نړیواله توګه د ولس د صحت لپاره یو غټه خطره وګرځولی شوه، او اخر د بهرنو پر مختلفو هیوادونو له طرفه امداد راتلل شروع شو. د امریکې له طرفه خو د نور امداد سره سره 3,000 فوجیان هم ور ولېږلی شو چې په لایبیریا کې د علاج کې دلوالا مرکزونه جوړ کړي. او اوس د دسمبر د میاشتې په نیمایي کې د WHO مشره ډاکټر مارګریټ چین وایي چې په ځینو سیمو کې د امید نښې ښکاره شوې دي، په خاصه توګه سیریلیون کې چې د ایبولا د مرض نو کیسونو کې کمی راغلی دی.
خو
لپاره خپل څارنه او پاملرنه جاري ساتل لازمي دي. په اوسني حال باندې قناعت کول به نقصان وي. د دغه مرض جړ کلو د پاره به موږ ته لاکار جاری ساتل وي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیو راډیو دا سهرنۍ خبرونه له هم دوام لري او دغه نیم ساعت خبري خبرونه په دې ځای کې پای ته ورسیده. په دې کې تکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله زموږ همکار پروډوسر وختور شاو انجنیر وو ډیر دغه مننه کوو. د سهار په خیر خبرونه لپاره زموږ همکاران او مجلوانو شپ زده راغلي د سټوډیو ته دغه دوه ساعت خبرونه لپاره د دوی سره اوسئ. د دغه لږ وخت په لاس تاسو نه خپل اجازه ده.